مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ملي تحریک د فرهنګي سانګې د کتابونو په چاپ یو ریپورت ولرو. بیا به د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسدالله دانش د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د سولې تر عنوان لاندې د جوړې شوې مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په تیر کال کې د ملي تحریک په نوم یوې ټولنې شل عنوانه کتابونه د سوداګرو او د کتاب د مینوالو پر مټ خپاره کړل، او سکل په پام کې لري چې تر سلو عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي. په همدې اړه مو د یاد تحریک د مشر استاد محمد اسماعیل یون په ګډون له څو تنو سره خبرې کړي او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. دغه شل عنوانه کتابونه چې ملت ته د ملي تحریک د ډالۍ تر شعار لاندې خپاره شوي د بېلابېلو لیکوالو آثار دي چې د ملي تحریک په هڅونه یو شمېر فرهنګپال دې ته تیار شوي چې پانګونه پې وکړي او د کتاب د مینوالو لاسونو ته یې ورسوي. په همدې اړه د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
درې نویم کال نه مخکې پلان داسې جوړ شو چې په دیارلس درې نوي کال کې به مونږ باید شل عنوانه داسې کتابونه چاپ کړو چې سیاسي نه وي، علمي او ادبي، خصوصا دینی کتابونه چې په پښتو کې کمه ډېر زیات احساسي. ځینو خلکو کتابونه راوړه، ځینو خلکو د چاپ دپاره ژمنه وکړه. نو بیا د کال په بهیر کې دا شل عنوانه کتابونه چاپ شول. بیا د تحریک همدې فرهنګي څانګې هلته ژمنه وشوه چې د دیارلس سوه څلور نوي کال د اوت تر پایه پورې به انشاءالله چې سل عنوانه کتابونه هدف ټاکلی.
استاد یون زیاتوي چې په ولسی مټې د کتابونو د چاپ لړۍ په دې خاطر پیل کړي چې خلک په خپلو خلکو متکي شي.
کسان چې اقتصادي وس لري، موسساتو کې دي، که په حکومت کې دي، حکومت نه بهر دي، ملي پانګوال دي، ټول په دې کې ونډه اخلي. چنده چنده باندې دا کتابونه چاپېږي. هدف هم دې کې دا و چې په یو مشخص ډلې، مشخص شخص یا حکومت باندې سړی متکی نه شي، دا پروسه عامه شي، ولس په دې کې داخل شي. یو سړی د فکر قوت لري، یو سړی اقتصاد قوت لري، دا ټول به سره یو ځای کړو. بالاخره یو فرهنګي حرکت چې دا
یو تنزوان لیکوال مجیب الرحمن لحاظ وایي چې د ملي تحریک له لوري خپاره شوي کتابونه په بیا بیا لوستلو ارزي.
هر کتاب په یو ځل لوستلو باندې ارزي، خو د ملي تحریک په دغه چاپي انتخاب کې داسې کتابونه شته دي چې په بیا بیا لوستلو باندې ارزي، او په دې باندې ارزي چې سړی له ځان سره وساتي، وخت نا وخت ترېنه استفاده وکړي. هم د پښتو د املا او د انشا له مخې نه ښه کتابونه دي، هم یې کاغذ ښه ده، او هم په خپل مضامین او د کتاب هغه کومه محتوا چې د هر رخده او په ساده روانه پښتو ژبه باندې لیکل شوی دی چې په ټوله معنا ګټور تمامېدلی شي. پښتو په تراژیدۍ کې یو کتاب و چې ډېر ګټور ده، د پښتنو اوسنۍ حالات او له دغې اوسنۍ تراژیدۍ څخه د راویستو په خاطر باندې ډېر مسایل او عوامل او د حل لارې پکې وړاندې شوي دي.
فیاض امیدی چې د ملي تحریک د کتابونو د ډیزاین چارې په وړیا توګه ترسره کوي وایي چې په ډېره علاقمندۍ سره د ډیزاین چارې پر مخ بیایي.
ډیزاین یو ستړی کېدونکی او داسې مغز خوړونکی کار دی، خو بیا هم زه چې دغه کتابونو ډیزاین کوم ډیر خوند راکوي. له دې کاره ډیر خوند په دې اخلم چې دغه کتابونه د هیوادوالو د ټولنې ټولو په ګټه دي، او له دې امله زه هم له دې کاره او د دې زیار ډیر خوند اخلم.
یو شمېر اهلی ادب په دې نظر دي چې کمیلي سوداګر او فرهنګپال د کتابونو چاپ ته وهڅول شي، نه یوازې دا چې ادب به ورسره پرمختګ وکړي، بلکې ځوانانو ته به یې د مطالعې پراخه زمینه برابره کړې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تېره خپرونه کې به مو له ښاغلي اسدالله دانش سره په مرکه کې اورېدلي وي چې دانش خپرندویه ټولنې په تیرو دوه نیمو لسیزو کې تر دوه نیم زرو عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. دا چې یاده ټولنه نور کوم فعالیتونه لري، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو. دی روستیو کی چې زه د فیسبوک د لارې نه ګورم د دانش میډیا سنټر په نوم تاسو یو ودانی عکسونه شیر کوي دغه په لغمان کې دا که تکمیل شي د فعالیتونه وسیږي
دا خو الحمدلله تعمیراتي کارونه مکمل شوی دي د دانش فرهنګي مرکز په نوم باندې او مرکز ما جوړ کړ چې دا ما یو نړیواله واډه خسته او چې په هغه کې 100 روپۍ وي هغه مې را واخیستلې او سمې ورسره نورې کړې او سمې د ملګرو نه مرسته وغوښتله چې ټولې مې یو ځای کړې ریپوړیزي او تعمیر مې جوړ کړ چې په هغې کې خو دې کې یو عامه کتابتون دی غټ چې تقریبا تر اوسه پورې مې د 25 نوانونو پورې کتابونه پکې ټول کړي دي چې عام خلک هلته مونږ ته پوهنتون ډېر لنډ دی د لغمان پوهنتون چې ځوانان ترنه استفاده وکړي ګټه واخلي ترنه ډېر نږدې کې به یو اف ایم راډیو فعال کړو هلته د انټرنیټ یو څانګه په نظر کې لرو یو ریسرچ سنټر غوندې یو ځای لرو ګیسټ هاوس لرو پکې انشاءالله لیکچرونو یو لړۍ لرو مونږ چې هر استاد راځي سره په کتابتون کې کتابونه ګوري نو هغې ته به مونږ وایو چې ته به د لغمان ځوانانو ته 2 ساعته یا 1 ساعت یو لیکچر چې په هره موضوع پوهېږي چې د هلکانو فکري سطح ورسره لوړه شي چې د دې فکري سطح په لوړولو کې مونږ یو څه لاس وکړو دا به خوشبختي
البته دینه چې تاسو به لیکچر نوټونو ته زمینی برابروي تر اوسه پورې چې دغه تقریبا د تکنیلیدو په پړاو کې ده داسې خاصه غونډې هم پکې نیولې دي
او مونږ یو 15 غونډې داسې امتحاني شکل باندې مو کړلې چې مونږ څه کمی لرو څنګه کولی شو زمونږ د لیکچرونو یو لړۍ وه چې مونږ مشر استاد رفی صاحب ورته راغی هغه یو لیکچر ورکړ په ملي مسایلو باندې کاروان صاحب راغی په یو مشاعره کې مونږ سره برخه واخیسته چې ډېره ښه یو درنه مشاعره وه ممنون مقصودی راغی یو شپه د دکلومې په شپه باندې مونږ یو ماښام جوړ کړ بختانی صاحب راغی تشریف راوړ زمونږ ځینې ځوانانو ته خبرې وکړې لیکچر یې ورکړ استاد سید اصغر هاشمي یو استاد دی هغه راغی په ادبیاتو کې یو لیکچر ورکړ اسې ګڼ لیکچرونه او مشاعرې مونږ تر اوسه کړي دي
زه چې ګورم په پېښور کې دانش مطبوعه په کابل کې دانش مطبوعه او اوس په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز دا د سله برکته
عابد صاحب دا خو کتاب یو داسې شی دی چې مونږ کله د کتاب کار شروع کړ د ډېر ابتدایي مرحلې نه چون زما د کتاب سره علاقه او شوق و هغه د ملګرو ستاسې په مرسته زه یو ځای ته داسې روان شوم چې قرار قرار هغه زما اورکوټې کتاب پلورنځی په دانش خپرندوی ټولنې باندې بدل شو او نور سره زما اقتصاد هم ښه کېده نو دا همدغه د کتاب زما د کتاب مارکیټ و د کتاب چاپ و د کتاب د مرحلې نه چې تیر شلو نو د خدای په فضل زه دغه یو مرحلې ته ورسېدلم چې اوس په ګڼو ځایونو کې مونږ نمایندګیانې لرو ځایونه لرو دغه فرهنګي مرکز چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې ما کوم ایوارډ واخیسته انټرنیشنل ایوارډ یا نړیوال ایوارډ دا هم د دغه کتاب برکت و چې زه د دانش خپرندوی ټولنې یا دانش کتاب پلورنځی برکت و چې زه نړۍ ته وپېژندلم او یو ایوارډ مې واخیسته په هغه پیسو باندې ما یو فرهنګي مرکز جوړ کړ نو ما سره یو مینه شته چې زه خپلو هیوادوالو ته یو څه وکړم او زه داسې یو څه وکړم که زه نه یم چې لږ تر لږه زه مړ نه یم زه پاتې یم خلک مې یاد کړي خلک مې وپېژني دا یو علاقه ده ما سره او مینه ده
دلته یوه پوښتنه بله را پیدا شوله او هغه هم د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د نړیوال مډال یادونه وکړله داخل په لر او بر پښتونخوا کې هم تاسې چا د دې کتاب د چاپولو په ویاړ باندې نازولی
ولې نه داسې خو ډېر ایوارډونه ما اخیستي دي دغه ایوارډ چې ما اخیستی دا ما په افغانستان کې عامه کتابتونونه جوړ کړي دي 45 عامه کتابتونونه مې جوړ کړي 100 کتابخانو سره مې مرسته کړې بل داسې ایوارډونه خو ما ته ملګرو د غونډو کې ډېر راکړ شوي دي کبیر ستوري ایوارډ دی مثلا جرمني کې د افغان کلتوري ټولنې لخوا نه یو ایوارډ خو مکنر سین مشاعره کې ما ته یو ایوارډ راکړ شوی دی ګڼو ځایونو کې چې اوس مې حافظې ته نه راځي ما دا ایوارډ اخلي
بس خدای دې تر ډېره ژوندی لره چې دغه سې د کتاب چاپ تملا وتړي او په سلګونو نورې ایوارډونه هم واخلي
مهرباني تاسو سره تاسو دې ژوندی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د سولې تر عنوان لاندې د جوړې شوې مشاعرې ریپورت دغه مشایره چې د مثبت بدلون په نوم ټولنې تابع کړې وه د تیرې دوشنبه په ورځ چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره وه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې په دې خاطر یې مشایره جوړه کړي چې خلکو ته د شعر په ژبه د سولې او امن پیغام ورسوي.
دا غونډه په دې موخه نیولې ده چې لومړی خپلو هیوادوالو ته د سولې نړیوالې ورځ ور یاده کړو. هغه شاعران او لیکوالان وروڼه چې هغوی سولې ته شعرونه لیکلي دي، هغوی به نن یوازې ځانګړي شعرونه د سولې په اړوند باندې وایي، تر څو زموږ هیوادوال د دغې لارې نه د سولې او امن روحیه او فکر واخلي.
په مشایره کې ګڼ شمېر شاعرانو سولې ته شعرونه او نظمونه وویل. د ضیاءالدین متمل د نظم په یوه برخه کې راغلی وو:
کور د سولې او د امن، نن خلک په بمونو په توپونو په ماینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې لامېږي، میندې خویندې مو کړېږي چې بچي حلالېږي. دا کور د پښتنو دی.
طارق تسل هم د سولې پیغام په یو غزل کې رانغاړلی وو:
د ژوندون ضرورت سوله، د سکون ضرورت سوله، په جنگ ناراضي بس دی، د بدلون ضرورت سوله، د پردو د سیسې پرېږدی، د غبرګون ضرورت سوله.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې پیغامونه که په شعري او هنري بڼه ولېږدول شي، د هغو په ارادو کې هم بدلون راوستلی شي چې په جنگ اخته دي.
که چیرې مشاعره د سولې په محور باندې راوڅرخي او پیغام یې سولې، نو زه فکر کوم دا زموږ هغه ورونو ته چې هغوی عملا په جنگ کې اخته دي، او جنگ هم داسې یو نامعلومه جنگ چې هیڅ تقدس یې چاته نه دی څرګند. نو که چیرې دغسې پیغام د یو شاعر له ژبې نه، د یو شاعر د قریحۍ نه او د هنر نه واوري، نو زه فکر کوم چې هغه تر ډېره د سولې په راوستو کې کومک کولی شي.
په دغه مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د دوه تنو یې ستاسې په وړاندې ږدو:
زید حق پلا رزو، خیر قدر دار رزو، امن اور نا چوی حل تزو، زوار رزو، جنگ او جہالت پا سید علم ستر پاسن وارو، مگ مزباد بدن وارو، مگ مزباد.
ادب پوهان وایي چې د یوې ټولنې پرمختګونه د سولې پورې تړلي. که شاعران په خپلو شعرونو کې د سولې پیغامونه ورکړي، امکان دی ولري چې په ډېرو جنګي ذهنونو هم مثبت اغېز پرې باسي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.